پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیه او ترکیه کې د جوړیدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بسکشي لیگ پایلو بده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونو میلیونه انسانان د شړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، او وایي په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربن للارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ پنجشنبه په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هوموی ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د پنځنیمو بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کو چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافه یې شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسېږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز ده چې شکي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلو بده. د بسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بسکشی کندز در مقابل تیم بسکشی ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه هم بعد از چاشت انشالله شروع میشن.
پرون په نیمه پایلوبه که کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې د کندز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونوتل، نو کندز د حکم له لورې بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د شپاړس ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ په پنځلسمه په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر سلو ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې وکړې، څلور لوبغاړی وسوسېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د پوینا سره لدی چې تر ډیره جګړه د لوشت سبب دي، خو اقلیمی بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا شکر، جنوبی سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوشت خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډي ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې به محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منع شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته بیرته بندیز لري کړ. لویدیځو هیوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پرون وویل لویدیځو هیوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پر لپسې بریدونه او همدارس پر سعودي عربستان د ډلې حملې غندي. حوثي اغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړي دي. د ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کیږي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی. په خوندزیو کې د نجونو پر ترانو د بندیز له پریکړې وروسته برتانیا وایي چې له افغانستان سره پر خپل مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځایه شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو له مرستو بې برخې دي.
والله کچا دې تنه را سره کړې له د مرسته ما و دروغ نه شو دې توې سوې تاته دروغ دا ټول غزنه ولر دې چانه تر سره کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړنۍ وینا کې خپل خلکو ته د عادي ژوند د اعاده پر پلان بحث کړی. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادې رادیو سره په مرکه کې ویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا تر حدا بین الافغانی خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرح کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي پر دې ټولو باید په بین الافغانی خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیا کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، په خوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنځشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکیل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو راخشي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړي چې امریکا تر دې دمه له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د استلو په برخه کې ورستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خودلای چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلوې بندیز لګولای دی. د برتانیې ټلګراف رسپانې د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور واورئ.
پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی. د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف ته د هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي تیرو دوه ولسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي راډیو ته وویل
باید تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړه سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په خونځیو کې د ترانې ویلو سیالي کړي او یا یې هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تګ په معنا ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق خبر خمن شي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشري پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لورې وښایي، نه دا چې د څو تنو بنسټپالو او افراطیانو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. هڅه مو کړ د پهونی وزارت څخه د دې پریکړه پاره چې له دورس کلونو پورته جنو باندې د خوځو لغون د پراته نور زینو کې د ترانې ویل بند کړی دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د برېټانیا د حکومت د دریس پاړه خبرګون واخلو او له ډیرو اړیکو سره سره څو خبرو ته حاضر نشول. ولدی وړاندې ویلی وو دا پریکړه د دې جنو د والدینو په غوښتنه کړی، مګر د دې شمیر والدینو شمیري نه دی روښانه کړی. پهونی وزارت لدی وړاندې هم لدی قبل ترنی وکیلان دی و چې لومړی پریکړه کې د اسلامي تعلیمات موینیت لغوه کړی وو، ول وروسته ترنی وکوي دا پریکړه بیرته واخیسته. دی وزارت همدا ډول پریکړه کړې وه چې په هغه ښوونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختو نیوکو وروسته د پهونی وزارت دا پریکړه بیرته واخیسته.
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول، د افغانستان اساسي قانون، د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومانو د حقوقو نقص وشمیرل سي
محاسبه شوه.
د کابل نه په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته او له غوړو سبد افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. خاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه. د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یو رڼا تر سترګو کېږي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې، یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبد خپلواکۍ دا ورځ واقعیا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ورمنځو، بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ منځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټول نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي، چې شمیر تر 9.8 میلیونو اوښتی او په دې وایروس پکې د مړو شمیر له 5 لک او 150 زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالاتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې اداره یې د ده د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو، چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي، لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ډوز لګولې. 3.8 میلیون نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړي چې د امریکا د نفوس 10.2% کیږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1,400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3,000 ډالره مالیه کمیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او که مرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلنه او له اندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې لرو، پراته یې نه ګټندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یوه خدای ماسې موږ وخورو څو په دغه دولت کې شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو، همدل را باندې سور وور د ناسې زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخته بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخته هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم پکنگند شلگر کور که میگی که من ده تیشه نورمال خود خوشحاله کوری و دان ترنه لخیرات یا والا که چه دی تنهی را سر کلی لده او مرسته ماست و درواغ نسوه دست و یلی سوه تات درواغ در طول غزنی والا در چانات را سر کلی نوری پا کتا گبرو که نده تنده.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له 1 شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او ناامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاته وی خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یو ویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګ د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1,490 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لورې ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سوو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. زموږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله 30,000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر یې په 1999 کال کې و چې شمېر یې 15,000 کورنیو ته رسېده، ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالې سوې دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې ټکوالو ټکوله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه
د ډیموکراسۍ پړاونه پیڑے تا د شاګور پلړے کې
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وي د تیر کال لنیمای زیات کینول شوی نیالګي وچ شوی دي. په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږکال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من نه دي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږکال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوې میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کینوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځایي چارواکي په داسې مهال د 1,000 نویو د ښکلا او میوه لرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځایي ادارې له لورې کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللې دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او د خلکو د همکارۍ نشټوالی د دې لامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته له منځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 2 لسیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه هم شنه نه دي پاتې شوي، ډیری برخه له منځه تللې دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړې برنامه نه لري.
په پکتیا کې د 1,000 د نیالګیو کینولو د اشر په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسېدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤلو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی هم مني چې د تیرو کلونو زیات کینول شوی نیالګي لمنځه تللې، خو وايي دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمې تګلارې له مخې کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. که سږ کال مونږ دولتي ونې ډېرو خلکو ته نه ورکو غیر د عمل منفعت ځایونه، نو دا مجبورې کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به وونه اخلي تر څو چې د هغې په ساتنې هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د 1,000 نیالګیو د کینولو خبره کیږي چې په سږنی ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی و او د دې ولایت اوسیدونکي او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
ستاسو له پیغامونو
مرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زید ازادي رادو ته پیدم. ډیره مننه کوم د ازادي رادو د ما پیغام غږی. خو دې لوړ پرو چارواکو شکه ما د اهله د وزیر صاحب شکه ما د اهله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوس پر دار 15 کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کیږي او د کرایه وسم نه کیږي. وړې بچان خلخانی دی هغه وساتو کرایه پرې کوم شته ورسی. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي، موږ ته نمرې راکوي. دا توزیع د مکارونه خلاص دي، خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شاره کې راکوي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دوه ریس شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه بابادي د سرتکړي پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپور چارواکو ته ورسوئ. مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې. مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې. د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مونږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دې واخلي او زمونږ غم دې وخوري. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ماسپخین له 2 بجو تر 4 بجو د ازادي رادیو ولایت په ولایت ځنګړی پروګرام خبريږي. البته نن جمعه په لومړی یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبري وورو او همدارس ستاسو